یو ځل بیا له نوریاس نوریت څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په اروزګان ولایت کې 1.5 سخت دریزي وسلوال وژل شوي. دا خبره د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر کړې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو 42 اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وي او لمنتي ځواکونو سره په خونړي اخوډب کې ښکیل شوي وو. اصلي غوښتنه پوره شوه. د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا مشته ډلوي په سوریه کې د روسي د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د روسیې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین د یوې لادرکه شوې او تل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلاديش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کیږي.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ. پاتم د azadiradio.com یا azadiradio.org. او سم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. را سره په ګټه ووري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروئین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې شوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید سترې کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانه بمبارد او لمنځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستی هوایی برید وشو چې دوی کارخانه ویجاړې او د دولت یو لس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واوري. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوې دي.
دا کورولا موټر کې په ځای شو او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مرکوز سیمه ته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړې دي. خو په تور باندې څوک نه نیول شوی. پولیسو اطلاع کوونکی تښتېدلی وو.
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرامه چرس په رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونې ورستۍ پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرامه نشې موادو په تور 3 تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د 3 کسانو 10 کیلوګرامه نشې مواد لاندرا بولسوالۍ څخه پولی خمرې ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د خاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروئینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې وو او همغې ته ودرېدلی یم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جماله خدای دې ځواني مرکه، زما د سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسی جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته تقاضا بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي، دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي دا مالی سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه ای مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات تر سره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات تر سره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلې.
عبدالله حنانزی و چې په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور راوړوه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولې دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دام و چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دې نه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 څخه تر 1500 لابراتوارونو له جملې څخه ده، چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل نه مخنیوي وشي، په ډېر دقت سره پر مخ وړل کیږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د اطلاعاتي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره لمنځه
ویسي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید، هغه ته له بهر کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم د سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دا موضوع هم د نوي ستراتیژیکي په پام کې نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژیکي چې جنیوا سره لپاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي. یوازې اووه مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه غړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورس پروازي د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر 1,00,000 تنو ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې موتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را که بیای پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. او کال مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله. خو له نااهلو همزولو سره ناستي په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړ.
په
شپږم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دو درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغه به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفہ راته زنګ واه چې کار ته راشه. کله چې بل استاد سره کار تتلم، مازدیګر به مې بیا په هغه روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 1,00,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشئی موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته شوی دی.
یونی میاشت چې می شیشه وڅکول، ښوونځی می پریښود. هر ځای چې به کېناستم ماشومانو به راباندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمېدم. ښوونځی می پریښود، یوازې کار ته به تلم او نشئی مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل تر څو چې پودر څکوي خپلې شیرې نه در بخم. خو انځای می پری خود هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاسه ورکړل. یوازې شوم، ملګرو به راباندې خندل، ویل به یې ته پوډری شوی او ما به هم سر ښکته واچاوه او روان به شوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي. دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا وی ډول سندروم ته ضرورت لري او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي چې سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دواړه ولدی، په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمی دی. جسمی مثلا په وینه کې د مواد غړیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمال د ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد دی هم سره پڅن کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پورا درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بل خصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي، او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اورنس چې ورته وي هغه باندې پوي نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اوریدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
د غو موادو په اړه کراته معلومات کلیشي احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورته وي، موروفین دي، ځنه تابلیتونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې خلی، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکې دواګانې دي، ډیزیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکارې په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دلی چې باغې موتاد دي، هغه ځنته وي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. همدغه بایس کیږي چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوې تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې یو انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادته. دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري، دو چار نوي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا زندگی مختویسي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر دغه نشه دانه خیالامې موږ خو دی او معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم، ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالات هم خوي، رواني حالات هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسي چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له دریو کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د له خولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړی دی. اول ورځ مې تریاک نه شروع کړ، بل اخر آسته 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 تریاک ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا عمل ټول نشم درې کال کې ټول د کابل خار ډک دی، هر چیرته چلار شي ام پوډر دی او نشان دی، هر شی پیدا کیږي، پیسې چې ورکه کور شاته د راوړي، ما چې درې شپې نیمه شپه م کور ته راتلو بس ما مور می ډیر تشویش کول چې دا وخت درا تک نه دی، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوي، دا کار دې سم نه دی، مور خو مور دی، مور په هر څه پد نه پیږي، او مور می بیچاره ډیر تشویش کوي، ژړلې دی راته، د سرخان کې ډوډۍ ورکه یې، داسې یو برکت شي دی، داسې چاته درېدل هم چې هغه دغه خرچه ما باندې و او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ما ته راکړه، هغه راته وخندل چې څه وایې، څه وشوې، څومره پیسې در سره یې، ما مصرفېږي زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي، په هر څه کې تغیرات راوړي، په هډوکي کې، په مغز کې. بس پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې هلک مې ډېر خراب و، رښتیا عضله مې تور دي، نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغل، زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغې کې نه یم لاړ، همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی، خماري په حالات کې سړی داسې لکه مړ لار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلوده، خو په د آخر کې ټور لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دونه ما ته امنیت نه راکوه. مهم شای چې دې اعتبار دي، سړی چې یو وری اعتبار دلاسه ورکي ټول ژوند دلاسه شي، پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وری پوډری شي، انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي، کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې مخکې درلودې اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخیسته، پیسې رانه واخیسته، چای رات ته پاتې نه شونو، ژوند دې رانه تباه کړ، ستړی شوم د دې ژوند. سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړای چې هلته مړی تړی ته پیسې ورکي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډرس کې.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونې ورستي برخې تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې د صفیه په نوم یو کلیوال سپینساره شزه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو دلمر لکو میخوارا و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی. السلام علیکم تروری چنگه خیلی؟
والیکم سلام ترانیز دیشه چه ده تندهی ده کل کم از اویا
جونده واسه تروری
ترازه ده توشک بنده کینه
سیده دل ده تروری منه ناخر سی
جمال ازویا په دې باکس کې چی شي دی؟
هنده دې باکس کې سبا ورسره درته وکم، اول تخپل کې سره تا وکا، وای چې له خیره سره هندستان ته روانه یې.
هو زویا هندستان ته ځم له خیره سره.
خیریت خوبه یې، هندستان کې څه کې؟ لکه چې میلې ته ځه.
دې غم میلا می دې سي زویا، په دې سپین سر میلا څه کوم، ناروغه یم.
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره یې؟
تو خو خبر یې چې انوار زوی می په هندستان کې ماسل دی.
نو پلار کی بسوک در سره ملګری
دلار ملګری نه لارم خدای می مال دی
بس خاله جان خدای دې په خیر ورسوا ان شاء الله جالت دی علاج کیږي خا درته واجر تاری ټیکټ دې کړه وکنه
نه ټیکټ سبا ته له خیره کوم
بس خاله جان ټیکټ دې په ماشو
نه زویا ټیکټ ز په خپل اخلم پیسې لرم
پیسې دې لزان سره وساته دې علاج لپاره زی دا سه نه چې کم خرچ شي اوس درته وای چې دا سه خک لک بکس دې سفر د پاره پیدا کړه وکنه
هو پیدا کړه می دې نوریه لوری
بله مورجانه
لوری تا غزما دی سفر بکس را وڑا
سمه دا مورجانه دا دی را وڑمی
خالا جان انشالله چه دی لاش تر سنگ با دی خساتم تیر شی هندوستان خدی میلی زای دی
میلا پا بلا و هم مقصد سی جور اسم
ها دا دی موری بکس می را وڑا
وی ترور هندوستان تم دقا بکس در سر وڑی
ولی خان دی پا دی بکس سو سوی دی
دا بکس دو دومره لری سفر ول نده تراوهی میدانه با دی رسیدون رو مخکش که دلی خارجی سفر خود دیر کلک بکس خوردی
نو زس خبر آوام تر دی مخ که خود زکم خارش تا نوم کلیلی
خیر روز غم مکوا دا دی ما بکس در تراوهی دی خپل طول کالی دی پا کیوا چوا خو کلا چه لاغی خوارازی نو دا غسی اخی کلک بکس زان تا پیدا که تو دریگا ز بکس در تخلاص کم دا ری تورتا وګوره دا بکس هم ښه کلک دی او هم غټ دی
په دې بکس کې دا کالی دي چا دي
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدی دی به مخکې له هوایي میدان ته راغلی دا بکس به هغه ته ورکې هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ
دا خو ډېره ښه خبره ده زویا زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی
ترورې هر څه به خدای اسانه کړي خا خپل وړوکی بکس دی په دې بکس کې دا الته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دی واخله او دا بکس بس مان دیوال ته ورکی
خیر یو سې زویا خدای دې جنتی ک چې زما کار دی اسانه ک بیروبار دی دا میدان آوائی کی
اجانه بکس را که چه تلاشی کم
سمه دا تو دریگه چه زه بکس خلاص کم
نه نه خلاص اول نغواری پرده پتای کیک دا ماشین خپلا تلاشی کوی
سمه دا 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 کی میخود
تا دی پتی آغا سر تاور شا چه بکس دی تلاشی شو وای خلا
سمه دا ورزم
اجانه تصبر دی خوارا شا دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کوی ها؟
زپوی نسوام دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب
نازو جان وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی دا دی تایی بگوره؟
بکس دی چه دی؟
دی بوده دی چه تا تا مخامخ ولاره ده
خخا بوده تا هم دی ایروینو قاچاق کوی ها؟
کماندان صاحب دا بکس ما تا بل چه را کرده زه نه یم خبره چې په دې کې یې هیروین پټ کړی دی
اوس دا خبرې پرېږده دا به وروسته معلومه شي چې هیروین د ستا دي که او د بل چا دي نازو
بلې قمندان صاحب
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تحقیق کوټې ته یې بوزه زه هم در ځمه درپسې
سمه ده دا دی قمندان صاحب
خدای جماله خدای دې ځواني مرکه زمان دې سپین سر ته دې هم ونه کتل دومره ناروا هلک وې ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې تا خو زما په بکس کې هیروین پټ کړی و خدایه خدای دې مخاده وه خدای دې ځواني مرکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.